د ژوند رنگونه.
دوستانو د ژوند رنگونو په دې خبرونه کې مو یو ځل بیا ز اجمل انت هر کله کوم په دې هله مهاج شری چې ژوند مو له خو رنگونو ډکو سي. نن سهار موږ له خپل اوریدونکو وخت و چې موږ ته د خپل کاروبار او روزګار په اړه باندې وایي، ورځې څنګه تیریږي او همدارنګه څه کار کوي، هغه کار څرنګه کار دی، او که بیکاره دی ولې بیکاره دی، کوشش کړی که نه دی کړی. ګڼو دوستانو او ګڼو اوریدونکو موږ ته پیغامونه پرېښي دي. په دې کې هغه کسان هم شته چې تعلیمونه او زده کړې کړي دي، لوړو زده کړو څښتنان دي خو اوس بیکاره ګرځي. هغوی هم شته دی چې ورځ مزدوري کوي، هغوی چې په کاروبار پسې د سیمې هیوادونو لکه ایران او پاکستان ته مخه کړې ده، هغوی هم راته خپلې کیسې کړي دي. ګڼو دوستانو پیغامونه پرېښي دي چې په خپرونه کې به د ټولو پیغامونو ځایول ستونزمن وي، خو هغه پیغامونه چې لرو هغې ته به راشو. پیل به له یو داسې چانه وکړو چې نسبتا یو نهیلوونکی پیغام دی، وایي چې په افغانستان کې د بې وزلو خلکو ژوند هېڅ رنګ نه لري.
د ژوند رنګونه یادونه وکړه. په افغانستان کې خوار غریب خلک چې ده ژوند یې هېڅ رنګ نه لري، په هېڅ لحاظ خوار غریب ته موقع د ژوند کولو زمینه چانس نه ورکول کېږي او زمینه نه برابرېږي. که یو څه هڅه کوشش یو څوک ولري، هغه هم د کار څخه وهل کېږي، په نحو په رقمو د کار سوی او د ژوند څخه یې داسې په یو مصروفیت په یو جنجالي مصروف کوي. په افغانستان کې خو حالات داسې دی، الله دې مظلومو
د دې اوریدونکي په وینا باندې د افغانستان د خلکو په ځانګړې توګه دغلته د بېوزلو خلکو د په وینا ژوند ښه رنګونه نه لري، بېکاري ده، بېروزګاري ده او دا پراخه شوې ده. راځئ چې د یو داسې چا پیغام واورو او څرګندونې واورو چې پخوا یې په یوې رسنۍ کې کار کوه خو اوس کار نه لري.
د موضوع په اړه چې ورځنی ژوند څنګه تیریږي او څه کارونه باندې بوخت یم، شخصا خپله تقریبا یو مدت کېږي چې وزګار یم. مخکې مې په یوه رسنۍ کې کار درلوده، خبریاله وم، خو فلحال چې تاسو دین خبرې چې په افغانستان کې اقتصادي وضعیت ده په هر برخه کې تنها په رسنۍ کې نه، په ټول برخو کې بلکل خراب دی او همدارنګه بودجې کم دی او دوی مجبور کیږي چې خپل پرسونل تعداد کم کړي. نو موږ هم وزګار یو او بیا هم الله تعالی نه شکر باسو چې موږ ته دغه ژوند کو ساخلو او ورځنۍ چارو مخ ته ځي. ما په خپل کله چې دغه رسنۍ سره زما کار پای ته ورسېد، ډېر رسنۍ ته ما ایمیلونه وکړه، سیمان ولېږه، خو کومه پالیسي چې دوی دي چې دوی وایي چې هغه څه خبرونه وسي، نو د هغې لپاره بیا ډېر محدود کسان نیسل کېږي او نور ته اجازه نه ورکوي. او رسنۍ هم مجبوره ده چې نور خبرونې نشته، یوازې خبرونه او څو محدود خبرونې چې نور بیا د دوی لپاره هم سخت دي. او زه دې ته حیران یم چې ولې د افغانستان ولس دومره خاموش دي. کله چې په یو هیواد کې یو قانون پاس کیږي، نو د هغه وګړي چې هغې سره مخالف دي سمدستي سبا ته وګوري چې دوی خپل هغه غوښتنې د مبارزات له لارې غواړي. خو په افغانستان کې متاسفانه ولس ډېره خاموشه دي. کله چې دوی وویل چې افغان نجونې چې کوم د شپږم نه پورته دي دوی نشي کولی چې ښوونځي ته لاړ شي، نو د افغانستان ولس هیڅوک خپل غږ پورته نه کړه. بیا وروسته نور قوانین چې دوی کومه چې غوښتل هغه پاس شو. نو یو بله خبره دا چې دوی ښځو ته په ارګانونو کې وظیفه نه درلوده. چې صحیح ده، مونږ په دې باندې څه پوهېدو چې 15 کاله وروسته مونږ طالبان به راځي، داسې حکومت به راځي چې یوازې ښځینه ډاکټرانو ته پرېږدي چې کار وکړي، نورو ارګانونو ته مونږ ته به کار نه کېږي. نو مونږ به دغه هغه پانځي چې ویل هغه به مونږ وویل، د دوی کوم پانځي چې دوی اوس وایي او پکې کار دی هغه مونږ وویل. او بل خبره دا چې مون په دغه سیواد کې ژوند کوو چې زمو ولس هر څه چې ور باندې راشي فقط دغه چې دا د الله تعالی دی. الله تعالی د سه او قران کریم کې ویلي کوم حاکم ظالم وي تاسو باندې ظلم کوي او تاسو خپل حق نه غواړي او د مظلوم په توګه ورته ناسته یې نو دا ستاسو خپل دی، نو باید چې کار کې باید خپل ولس پاس شي او د هغې په مقابل کې خبرې وکړي. بل چې دوی کوم انجوګانې چې وو او شته دوی ښځو ته اجازه نه ورکوي چې بهرني انجوګانې کې بهرني میډیا ته کار وکړي له افغانستان نه ورکوي. ما شخصا خپله څو ځله وغوښتل چې افغانستان پرېږدم، لاړ شم افغانستان نه. یو خو په افغانستان ول د الله تعالی بل غصت داده چې ویزې د نورو هېوادونو چې موږ غواړو پاکستان او ایران وغواړو ډېر قیمته دي. تر دې تر څنګ بدون محرم نه پرېږدي چې څوک چې محرم نه لري څه وکړي.
یو پخانه افغان ژورنالیست چې اوس بیکاره ده او د خپل ژوند رنګونه او خپل کیسه کوله چې په تیرو دریو کلونو کې دا او هغه ټولنه چې دا پکې اوسیږي له څه وضعیت نه تیره شوې ده. یو بل پیغام راغلو.
د رادیو ټول کارکوونکو په سلامونه نیکې او احترامات وړاندې کوم. زه د هلمند ولایت د ګرمسل ولسوالۍ یو تن اوسېدونکی یم. زه د خپل دولس کسیز کورنۍ سرپرستینه کوم او یو ګوله ډوډۍ ورته برابروم. سهار وخته چې د کور څخه ووځم روزانه پټي کاروبار کوم، یوه ګوله ډوډۍ پیدا کوم او کوشش کوم همدا چې زه هم د مکتب څخه فارغ شوم. د دولسم سن څخه او اسناد هم لرم. ډېر زیات کوششونه مې کړي دي هم خپل ولسوالۍ کې چې زه یو داسې وظیفه وکړم چې د همغه وظیفې زه لایق یم او ویې کولای شم. نه داسې وظیفې پسې هم ما کوشش نه دی کړی چې زما د وس نه پورته وظیفه کوم، خو بیا هم ماته په زیات کوشش کولو سره هم وظیفه نه ده راکړه شوې. ان دا چې ما د واکسین لپاره سبقونه هم وکړه چې کور په کور زه پلي وګرځم او خپل د هېواد لپاره خدمت وکړم او خپل آئندہ نسل ساتنه وکړم. اندا دغه وظیفه هم ما ته رانه کړل شوه. بس هماغه خلکو ته رسېږي چې یو وظیفه کاروبار یو دغه ولري، خوارو غریب خلکو ته هېڅ شی هم نه رسېږي.
دا هلمند یو اوریدونکی وو چې وایي تر دولسم ټولګي زده کړې کړي دي خو اوس روزانه یا ورځ مزدوري کوي. یو بل اوریدونکی راته په دې اړه باندې وایي چې ولې په افغانستان کې کاروبارونه نشته، ستونزه څه ده؟
په افغانستان کې خو په اول قدم کې دغه درې کلو رئیسې تقریبا هیڅ کار روزګار نشته. هر ادارې ته، رسمي ادارې ته که ورځي، دولتي ادارې ته که ورځي، نو یو غوښتنلیک ورکوي یا په حضوري ډول یا په آنلاین بڼه. نو که په حضوري بڼه ورشي دا د اوسنیو واکمنانو په قیافه که برابر وي د دوی د نظر نه خراغلی خو یو احکام به درته ګډ نیم درکړي او که برابر نه وي نو بس دستي د رخصتۍ او رټل ده کوي، بیا به کوي دي، بېزته کوي دي، شړي دي، ته وایي زه لاړ شه. بس تونه نشته دی، وظیفه نشته، ته به ښه په شرایطو برابر یې، ښه مسلکي به یې، علمي کادر به یې. په همغه مربوطه بخش کې چې تا غوښتنلیک وړاندې کړی دی هغې کې به تخصص ولري، خو بدبختانه چې د دوی د نظره ښه رانغلي بل به درته وایي چې ورشه وس دی دلګیا مشر نه تیدي راوړه. نو د کوم دلګیا مشر نه څوک تیدي راوړي؟ دا دلګیا مشر هر بخش کې باید یو ډاکټر چې ډاکټر وي هغه چې طب ویلی هغه هم باید د دلګي مشر نه تیدي راوړي چې ما دا لس یا پنځه لس یا شل کاله جنګ کړی. داسې یو بې منطقه دلیل در سره وایي چې هغه قابل د قبول نه دی. او شخصي کاروبارونه هم خو د دوی د لاسه خلک تر سږمو راغلي تنګ دي، خلک در په در خاورې په سر دي، مالیاتو ټیکسونه په شرکتونو لوړ کړي دي، په وړو کاروباریانو باندې لوړ کړي دي، په فابریکو باندې. تاسې اوس لاړ شئ کابل ته، سړکې نو ته څه فابریکې دي، کارتې نو کې، سړکې نو کې، پارکای سنتی دی، پل چرخی که اصلا طوری پابریکی تلد شوی دی، کلپون ورطا پراده دی، پس سلو که لس پینزل لس ویسد فعالی دی، اغم نیمه فعالی دی، برک نلری دی، برکونو دی نشتوالی دی، امرا کار نشکولی، اتسا چه فعالی دی، اغوی هم شکایتو نلری، اچه غیر فعال دی، اغوی خو بیده اغی اتس نلری، تکسون مالیات لوڑ کلی دی پیوانی، نو دا کاروبار اصلا شتن پا افغانستان کی.
ټول خلک بیا په هغه چې تعلیم کړی یا زده کړی کړی دي داسې دومره ډیر نه هیلم نه دي، یو نیم کسته چې خوښ دي.
سلام علیکم د زده رادیو کارکون کی کا ټول تا سلامونه دي سلامونه بعد تاسو چې کیما موزه یا شوا موږ الحمدلله دا د غام ستریته به کې انجنران یو ته پمپونه دي د اوبه والا دا الحمدلله می شروزی شوه نروزی دا را دی اړایي کې شي شروع دنار تک بچ کیږي پینزا سوا کل دارے درنیم سوا کل دارے ازر پورا کل دارے جمع کی الحمدللہ میشا روزی رجنا ادی اڑی کے شی الحمدللہ
جان باس کوچے مدی غزنی ولایت میں نو خوشحال سوسیتاس پر پروگرام کی موږ شامل شو خبر دادا زخپل پولیسو کې دند ده کومې پولیسو کې یم ورزنه کار دی موږ وظیفه ده د خلکو خدمت ته زه خپل ډیر خوشاله یم چې د خلکو خدمت کوم او معاش سیمه ده موږ خپل معاش له بده مرغه سي 2000 یو څه کم 2000 افغانۍ دي لیکن داسې هغه د کور چلاو مازې سې ګزاره ده بندې یعنی مازې ګزاره پرې کېږي ځکه سې کور کې مو نور خلق سی دیگه بیکار دی
دی طالبانو پا حکومت کی یو پولیس سر تیره و چه دی کچام ظاهران خواق کاری ده خو دی ماشونو لکمی شکایت که و پا افغانستان کی پا مجموع کی ماشون او تنخاگان کمی شوی دی او نرخون او بیل ولی شوی دی و وستونز چنالی والی اداری مورت اشاره که داده چی دی خلکو دی اخیستو توان کم شوی دی دکانداران پا چه وضعیت کی دی؟ د دکاندارانو نه یو شمیر دکاندارانو موږ ته پیغامونه پریښي دي ځینې یې له خپل کاروبار نه خوښ دي وایي سودا بیخي کیږي یو جالب پیغام خو ما له کونړ نه درلود چې غږ نه و خو په لیکلي بڼه باندې یې لیکلي دي چې دی اصلا د کونړ اوسیدونکی دی خپل نوم یې نه دی لیکلی ویل چې د جلال آباد په ښار کې صرافي لري او همدارنګه د تیلو څو پمپ سټېشنونه لري او شکر دی گزاره روانه ده نو ما خپل یو همکار ته ولوست هغه ویل چې یو سړی دوه درې پمپ سټېشنونه هم ولري و صرافي هم ولري نو خامخا به یې گزاره روانه وي خو ایا ټول افغانان دغه امکانات لري که نه لري چې نه یې لري راځئ د څو دوکاندارانو څرګندونې واورو چې ظاهرا له خپل کاروبار نه خوشحاله دي
بس نو زه خپله دوکانونه لرم درې دوکانه لرم تیاخسي یو دوکان مې د ساختماني دوکان ده ساختمانی مواد خرڅیږي او دوم دکان مې بیا تری داسې دا د موټرسایکل او پرزی او دا شان خرڅو او دریم دکان مې د خوراکي ده نو الحمدلله ډیر له خدای چ راضی یو وستاد الله پاک په موږ باندې مهرباني ده اواید مې هم انشاءالله ښه دي کار مې هم ښه ده یو مې خوشحاله یو له خپله کاروباره چې له خپله ځوانده چې ډیر خوشحاله یو ډیر راضی یو بل الحمدلله ټول سر تا سر افغانستان کې امن د امنیت ته یو خو دا دی الله پاک یو لوی مهربان دی چې ټول افغانستان کې امن رالو امنیت ته هیڅ مشکل نسته تیا خې
دیم یو له هغه اوریدونکو څخه دی چې لکه د کونړ مثال چې ما راوړ چې وایي درې دوکانونه لري او درې واړه هغه دوکانونه دي چې د محلي مارکیټ تود دی او په پای کې وایي چې هیڅ مشکل نشته خو په افغانستان کې یوه ستونزه چې همیشه له خلکو سره شته چې کله دی مشکل ونه لري او ستونزه ونه لري په شاوخوا کې د خلکو ستونزې څومره موږ جدي نیسو څومره هغې ته پام کیږي دا هغه څه دي چې د موږ ډېرې ستونزې حل کولی شي که ته په امن کې خوشحاله یې کافي خواړه لري خو که خوا دې خوا وګوري ښایي نور خلک خواړه ونه لري په داسې حال کې باید ته د هغه نورو خلکو ژوند او مرسته په ژوند کې مرسته وکي کومک ورسره وکي او کنور هیڅ نه وي لږ تر لږه غږ یې واوري یو بل اورېدونکي ته راځو چې دی هم په کندهار کې دکاندار دی
عبدالولي نومېږم د کندهار د ولایت څخه مرکز څخه خبرې کوم خپله پیشین پروش یم د پیشین د سینګار دکان کوم بس شکر دی الحمدلله بازارونه سته خو خلک بغاو کې چې نسته ستا خو خپل نصیب رسېږي شکر دی الحمدلله بس ساره ووځم ګرځم نو خامخا بس خپله ګټه چې کومه ماته الله پاک په نصیب کې رالیکلي بس هغه وړم او بې وزګاره نه یم الحمدلله شکر دی
عمر منصور یم د کندز ولایت څخه مې پیام درته لېږلی دکانداری که مصروفیو او دکانداری تر سنگ محصولم یم ماشاءالله کاروبار شده ورسخ رازیو آغا زوانان چه کاروبار نداری لمره باید حد سو وکری چه تعلیم وکری ده تعلیم نو روز تا باید زیار و کوشش وکری تر سوزان تو کاروبار پیدا که
بلندی که اومزو محمد سلیم لی پتکا ولد ده جانخیل و دولسوالی و سیدون کهیم دیما دکان ده الحمدلله بیخی خود چلیزی او خود کور گزارم این پی کیزی خمزوان زندگی برابر ده الله دې نس ناراضه بې خله خدای خوشحاله یم په خپل ملک یم.
د څو داسې دوکاندارانو یا کاروباریانو څرګندونې مو واورېدې چې له خپلو کارونو خوښ دي، خوشحاله دي او وایي چې ژوند یې پکې بسیا دی. خو ایا ټول کاروباریان او دوکانداران همدغسې بسیا دي؟ راځئ د څو نورو پیغامونه واورو.
اکمل قریشي یم د کندهار ولایت څخه. زموږ کار او کسب د انګورو باغونه دي. موږ تجارت کوو د انګورو، انګورو باغونه رانیسو بیا یې صادرات کوو پاکستان ته. د کار ستونزې مو ډېرې زیاتې شوې دي نسبت پروش کال ته. د پاکستان حکومت زموږ پر انګورو باندې، انارو باندې او عموماً پر ټولو میوو باندې لوړ مالیات لګولی دي یا لوړ ټکسونه لګولی دي چې د همدې خاطر باغ لرونکي او موږ اجاره داران ټول د سختو ستونزو سره مخ یو. د افغانستان د واکمنو څخه مو هیله ده چې زموږ ستونزې راته حل کړي. زموږ روزمره کارونه سخت ټکنې شوي دي. مخکې به مو څه نه څه ګټه کوله په نورو کلونو کې، خو سږ کال مو ګټه څه چې په تاوان کې روانې. دوه درې ځله د کندهار والي ته ورغلی یو د ستونزې اړوند. په وروستي ځل یې راته وویل چې تاسو دا کاروبار مه کوئ، پرېږدي. نو دا خو د ستونزې حل نه شو او نه د خبرو یو معقوله لار شول. نو هیله مو دا ده چې تاسو زموږ غږ تر مسؤولو چارواکو پورې ورسوئ. دی خو وایي چې موږ ډېر ژر دې ستونزې ته حل لاره لټوو، خو دا د انګور شروع شول. د انګورو فصل تقریبا نیمایي ته په رسېدو دی، خو بیا هم د ستونزې حل نه راووتي. پروسه شکال د انګورو پر یوه کنټینر باندې د پاکستان لخوا تقریبا د ټولو مصارفو سره 15 لکه کالداري محصول اخیستل کېدی. سږ کال دغه محصول تقریبا 20 الی 22 لکو پاکستاني کالدارو پورې رسېږي، چې دا زموږ د توان او وس څخه ډېر لوړ دی.
زه احمد د لوګر والی د ولسوالي اوسېدونکی چې فعلاً په ننګرهار مرکز څلورمه ناحیه کې د خوراک فروشي دکان لرم. څنګه چې تاسو ویل چې روزمره خپل لږ کاروبار باره کوي، نو کاروبار زما خوراک فروشي کاروبار دی. په دې کې والا نن سبا وضعیت ډېر زیات خراب شوی دی، کنسل شوی دی. درې څلور زره روپۍ دوکانداري نه، دوکانداري 1500 1300 او 1200 روپۍ ته راغلی دی کې هله شته دی. درو پکې ویلې دي په کار ځکه چې دی کې درو په څوک څه ووایي تاسو ماته څه راکي یا بل ماته څوک څه راکي، خو الله حاضر او نه حاضر دی چې دوکانداري بې حده خرابه شوې ده. د درې څلور زره نه 1500 1300 1200 ته راغلی دی. اکین ته چې وخت هم راشي چې شپه اووه اته سو روپۍ دوکانداري مو شي په دلانه شکرګزار یو څه دی. نو دې کې چې موږ دوکاندارانو فیصدي اچولې ده په زورو کې 100 روپۍ فیصدي راځي دسي.
سلامت خاکساره منه د کندهار، کندهار ولایت خبره کوم. زه خپل د پرچون دوکانداري کوم. ستاسو دوکانداري د پخوا شو بس یو شی ستل کور بچلو یې اوس بس دغه رقم یو سودا یم ټیک ولاړ دي، خواري م ولاړ دي. ته باور وکړه ته واخسن ډوډۍ په پیدا کېږي. بس دوکان هم ورځ پر ورځ ته شی راځي، ته شیږي ورځ پر ورځ. او بس دوکان مصرف کو خاصو سودا یې شوی، بس سودا ډیر کمزوري شوی دي.
موږ هم بلغه غواړي چې برخه در سره واخلو پروانه کې. او چا خبره موږ دومره بل ډک ده چې سم نشو ویلې. او فلانا خپل حیاتې دوکان کې ناست یم، خو د ژوند خوند نه ده پاتې. او الله دې مشکلات د هر مسلمان او د هر چا حل کړي.
زه یې زوکلا ساحل د هلمند ولایت د نغالي ولسوالۍ څخه تاسو ته زحمت درکوم. بیال تاسو ته نیک لی احترامات وړاندې کوو چې کوم زموږ د ورځني ژوند په اړه تاسو یو داسې خپرونه جوړه کړې ده چې موږ په هغه کې خپل غږیز پیغام د وکړو او تاسو یې راته نشر کړئ. زه خپله یو دکاندار یم، مرکز کې دکان کوم، نو روزانه کاروبار نشته. دیکھی کاروبارونه په ټپه ولاړ دي، د دکانو کرایې راباندې تاوان دي، یا د فامیل د کورنۍ کوم هغه عواید و مصارف چې دي هغه خو پرېږده چې موږ یې درکوو. بالاخره چې موږ د خالی د دکان کرایه په د خپلو دکانداري باندې نسو برابرولی، یعنې تر دغه اندازې پورې ستړیاوې دي، خلک ستړي دي، شی نشته، کاروبارونه نشته، ټول کاروبار په ټپه ولاړ دي، خلک خپل د ژوند د بېزاره دي. کم کاروباریان چې دي، کم شوروم والا دي، کم استري دي، کم مقصد اتیوال دي، هر شی چې دی، هر کاروباری چې دی، هغه خپل د کار څخه ډېر سر ټکي.
ما نوم عبدالله خان پوپل دی، د کندهار ولایت څخه هم درته میسج پرېږدم. والله زه خو وروره په رهنمایي اخته یم، د خلکو ته د سرایونو ورګروو، ورته رانیسو یا د چا د په کرایه ورکوو. بس وروره بازارونه خراب دي، سوداوې مو بندې دي، هېڅ سوداوې او کاروبار شی نشته. والله دغسې ورته ناست یو، سهار ولاړ شو د کوره څخه، ماخستن بیرته راسو کور ته، سوداوې کاروبارونه او بازارونه ټپ ولاړ دي.
څو دکانداران او کاروباریان و چې ویلې کاروبارونه یې په ټپه ولاړ دي او عواید نه لري. خو ورځ مزدوري څنګه ده؟ د ورځ مزدوری نه یو له داسې کسانو نه چې په اصطلاح روزانه کوي او ورځ مزدوري کوي، موږ ته دا پیغام پرېږي.
السلام علیکم. یاره زه که درته وایم چې ژوند دغني سخت لحظې او دغني سختې کیسې چې پر موږ راغلې دي، شاید چې په خوله راوړل ډېر سخت دي. انسان زما خپله ډېر دردوي، او ته باور وکړه زه په داسې ځای کې کار کوم، افغانستان دی، سپین بولدک بارډر کې، هلته کلداره ده. زه د یو چا سره د میاشتې په 13,000 کلدارې کار کوم، سهار نه تر ماښامه پورې. نو ته دا فکر وکړه چې په 13,000 کلدارې به یو انسان څنګه خپله کورنۍ او خپل کورنۍ مشکلات پر حل کړي.
دوستانو، د یو ورځ مزدور چې په ورځنۍ مزدورۍ باندې کار کوي، د هغه څرګندونې مو واورېدې. راځئ اوس د څو تنو کروندګرو غږونه اورو.
زه عزت الله عرفان د هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ څخه خبر کوم. والله وروره، زموږ ژوند خو بس الحمدلله برابر دی. دغه کاله کې مقرل دي او بل داسې جواري او دا شام سره شته، بس ښه دی، ګزاره مو کېږي. ورځنۍ چارې مو داسې روان دي، د کور ژوند برابر دی.
زه خو الحمدلله د کندهار ولایت د خاکریز ولسوالۍ سره مې اړیکه نیولې ده. موږ خو چې خپل د زراعت په زراعت باندې په دکښت باندې اخته یو، خپل مځکه لرو، شمسیان مرتېښې دي، برمه ده، مثلا څه انځر مو ایښې دي، دغسې نیم جواري کرو، غنم کم چې د کم فصل وخت دی، د کم کښت وخت دی، هغه کښت کوو. ریحان دي، دغسې پالک کاله کې دي، په دغه کار باندې ورته اخته یو الحمدلله. بس هغه د عیانو په کره برابروي، ډېر د الله تعالی څخه ډېر راضي یو. خو دا ځینې خلک شکایتونه کوي چې دا ولې دغه کاروبار نشته.
السلام علیکم. د طالب جان افغانیا د کندهار ولایت د غورک ولسوالۍ نه مې اړیکه درسره نیولې ده. وروره، زموږ کاروبار چې دی دکانې د مځکې کار دی، نو موږ د ستونزو سره مخ یو، د اوبو د ستونزې سره چې موږ اوبه نه لرو د غورک په ولسوالۍ کې. د وچکلۍ له امله اوبه مو ډېرې کمزورې دي، په ځینو کلیو کې خو د چشنګ اوبه هم نه پیدا کېږي. نو موږ د حکومت څخه دغه ارزو لرو، غوښتنه لرو چې دغه زموږ د غورک د ولسوالۍ کم بند چې دی، دا بند راته وتړسي. نو زموږ د اوبو ستونزه به د الله جل جلاله په قدرت سره، په اراده سره به انشاءالله دا پسې چې دا بند موږ ته وتړل سي.
دوستان، تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. اوس راځو یو څو داسې کروندګرو ته چې دوی مارکیټ غواړي او وایي چې د دوی د سبزیجاتو او نورو محصولاتو لپاره ښه بازار نشته او یا هم اوبه نه لري.
اکمل قریشی هم د کندهار ولایت څخه. زموږ کار او کسب د انګورو باغونه دي. موږ تجارت کوو د انګورو، انګورو باغونه رانیسو بیا یې صادرات کوو پاکستان ته. د کار ستونزې مو ډېرې زیاتې شوې دي نسبت پروش کال ته. د پاکستان حکومت زموږ پر انګورو باندې، انارو باندې او عموما پر ټولو میوو باندې لوړ مالیات لګولي یا لوړ ټکسونه لګولي دي، چې د همدې خاطر باغ لرونکي او موږ اجاره داران ټول د سختو ستونزو سره مخ یو. د افغانستان د واکمنو څخه مو هیله ده چې زموږ ستونزې راته حل کړي. زموږ روزمره کارونه سخت ټکنی شوي دي. مخکې به مو څه نه څه ګټه کوله په نورو کلونو کې، خو سږ کال مو ګټه څه چې په تاوان کې روان دي. دوه درې ځله د کندهار والي ته ورغلی یو د ستونزې اړوند، په وروستي ځل یې راته وویل چې تاسو دا کاروبار مه کوئ، پرېږدي. نو دا خو د ستونزې حل نه شو او نه د خبرو یو معقوله لار شول. نو هیله مو دا ده چې تاسو زموږ غږ تر مسولو چارواکو پورې ورسوئ. دی خو وایي چې موږ ډېر ژر دې ستونزې ته حل لاره لټوو، خو دا د انګور شروع شول. د انګورو فصل تقریبا نیمایي ته په رسېدو دی، خو بیا هم د ستونزې حل نه راووت.
مننه کوله دی اوریدونکو نه د پیغام په تیروتنه دوه ځل خپور شو. له اوریدونکو مننه او معذرت ترې غواړو چې دوه ځل ورته یو څه خپاره شول. یو بل کاروندګر ته رسو.
زه حکمل د لوګر وطن دغه لسالي څخه تاسو سره پاړی کیم. زما د افغانستان د اسلامي امارت د لوړپورو چارواکو څخه د غوښتنه ده چې زموږ د لوګر پیاز، رومی، میوه، سبزیجات ټول په دې وخت کې رسیږي او له بده مرغه هر کالی په دې وخت کې له پاکستان سره په باډرو کې ستونزه رامنځته کیږي. دغه د اوس په تورخم کې د لارې د ټډ په نوم کاغذونه غوښتنه ده چې لارې ټولې ولاړې دي او زموږ سبزي رسېدلې ده. له بده مرغه په داسې وضعیت کې ریټونه دي چې د افغانستان ټول خلک په سخت حالاتو کې دي. ریټونه نشته، سبزیجاتو د میوو قیمتونه کم دي، بازار مارکیټ نه لري او د افغانستان بالخصوص د لوګر ولایت خلک ټول همدغه دکانۍ بزګرۍ او دغه میوو ته ناست دي، همدغه عواید دي. خو له بده مرغه ریټونه په داسې وضعیت کې دي چې د دکانانو خپل هغه ورځنۍ اړتیا څخه چې کوم مصارف په دومره نسبي دي هغه هم نه پوره کوي.
اوس هم براش دي ته چې که بیکاری په وطن کې دننه ځوانان په ځانګړې توګه دوی څه کوي. زیاتره یې ګاونډیو هیوادونو ته ځي. یو داسې پیغام اورو چې د ځوانانو په بیکاری باندې راڅرخیوي او وروسته راځو دا ګورو چې په ایران، پاکستان او نورو هغه سیمو کې چې ځوانان د کاروبار په لټه ورغلي دي هلته کاروبار یې موندلی او که نه.
افغانستان کې اوس فعلاً کار نه نسته، خلک بېکار او روزګاره دي. د ماښام په ډوډۍ باندې قدرت هم نه لري. څوک ایران، پاکستان، نور هېوادونه په زغه دي او لارې مړې شي. لکه د وشوې په ایران کې دا یو افغان وهل کېږي، ټکول کېږي.
ازادي راډیو تاسو ته، ستاسو اورېدونکو ته سلامونه نیکې وړاندې کوم. د ملت کاپي سوال د پخواني جمهوري وخت سرتېری اوس په حال ایرانه در سره آنلاین یم. زه به دا درته ووایم چې دلته وروره ګل افغان ایران کې هم افغانانو سره ډېر بد وضعیت روان ده. زه په خپل یو څو ځله راغلی یم، یو څو ځله نیولی یم، وهلی یم او نور افغانانو باندې دومره بد وضعیت روان ده چې وروره ګله چې افغانستان ته لاړ شي هلته کاروبار نشته، روزګار نشته، سړی پاتې شي لا پسې قرضداریږي، دونه وس هم نشته چې سړی پاسپورټ وکړي او چې قاچاق راشي قاچاق لاره هم ډېر سخته ده. چې دلته راشي دلته ماموران ونیسي دونه ډبیې ډبیې د څو ورځې د هغې کې زندانی کوي وهي بیا هغه پسې رده مرسوي.
السلام علیکم ورحمت الله. زه د لغه میری یم، د تخار ولایت اوسیدونکی یم. اوس مهال د بیکاری له وجه ایران ته مهاجر شوی یم. او دلته هم د ایران د دولت د لاس سخت پتنګ یو. حتی د دوی د لاس د خوراکي اخستلو لپاره بیرون ته نسو وتلی. که دا زما غږ د مسؤلینو غوږو ته رسیږي، نو د مونږ د آینده د خاطر یو پلان او افغانستان کې د کار زمینه برابر کی.
السلام علیکم و رحمت الله وبرکاتہ. محمد نور د افغانستان د هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ یم. پیلن په ایران کې یم. دلته دغه د ایران دولت کوم پاسپورټونه موږ لرو، پاسپورټو باندې راغلي، په ویزو باندې راغلي، هلته کنسلګری ویزې راکړي دي په افغانستان کې، پیسې راڅخه اخیستي دلته چې راغلي، ظلم کوي یو ټکیم او پاسپورټونه چیرې غورځوي بېرته دیاړي. هیله لرم چې دغه مشکل حل شي، اسلامي امارت مشران راشي وسره کښېني، دغه موضوع د نږدې وڅېړي.
د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته احترامات او نیکې هیلې وړاندې کوم. فضل الله احمد د ننګرهار ولایت اوسېدونکی او د افغانستان د پخواني نظام یو تن افسر. کله نه چې په افغانستان کې د سیاسي بدلون راغلی، په پاکستان هیواد کې د مهاجرت شپې ورځې تېرو، دلته هم د کار کولو زمینه نه ده برابره، اقتصادي مشکلات مو ورځ تر ورځې زیاتېږي. هیله ده چې زموږ غږ تر مرستندویه ادارو ورسوئ.
زه د غزنی ولایت جنبلد ولسوالۍ یم او اوس کراچۍ ښار کې مسافر یم. نانوای یم، زرم د میاشتې معاش ده او موږ ستونزې دغه دي چې اوس پیلم په پاکستان کې کاروبار نه شو کولی. دغه وجه څه وخت ناوخته اعلانونه کوي چې افغانیان به باز خو مهاجر به د دې ملکه باز. هیله او غوښتنه مې دا ده چې خپل کاروبار سړی په خپل وطن کې جوړ کړي، هر سړی. او دا مې د ټولو خلکو چې غوښتنه ده چې کاروبار باید خپل وطن کې جوړ کړي، نو د دې خونده ناست.
افغانستان اسلامی امارت مسئولینو ته موږ د بوشهر ولایت د ایران د بوشهر ولایت په کې موږ وسیږو، پاسپورټ والا وي که څوک هغه بلګۍ سرشماري چې دوی ورته وایي هغه ورکړی وي، که بې مدرکه اوسي، بیخي کم اسناد هم ونه لري، داسې ظلم ورسره روان دی، داسې حالات روان دی چې بیخي در بسه پرې. که څوک کور والا اوسي، دلته شل کاله دیرش کاله یې عمر تېر کړی وي، پاخه اسنادونه لري، هم نسي وهل ورسره کوي، زوروي. او څوک چې نه لري هغه خو بیا بیخي زوروي. او هغه څوک چې پاسپورټ ولري، ویزه ولري اخیستې وي، هغه سره هم بد چلند کېږي. دغه زموږ پیغام دی د اسلامي امارت د مسؤلینو پورې، تاسو دې قسم په خدای وي چې نه بیرسوئ، چې په بوشهر ولایت کې ډېر وضعیت بیخي سره خطه اوښتی دی.
السلام علیکم. د ازادي راډیو قدرمندو کارکوونکو اورېدونکو، ما سلامونه تاسو ته ورسی. دې هیله سره جوړ روغ یاست. حکمت غورځنګ د افغانستان لرغوني ولایت یا غزنی څخه اوس مهال ایران مسافرې ورځې شپې تېروو. که څه هم زه بندر عباس کې مې کار کاوه، د پرون له پولیسو سره مخ سو، بدبختانه پولیسو ګیر کړو. اوس هم د هرات په هوټل کې دې ته په تمه یې روان سو او د غزنی په پاره کتو. دام د مودې هرات دی، ایران دی، مسافر ویلو اقصه دومره را لنډه کړله. شکر د خپل وطن ته پر خیر را ورسېدلم. که څه هم وطن کې کار نسته، بعد له یو دوه درې میاشتو بعد به بیا هم د ایران په لور ځم.
آغلی غورزنګ سره په یو تیر خبرونه کې ما خبرې کړې وي، او په هغه خبرونه کې د ویلي و چې په بندر عباس کې په یو ځای کې د غواګانو په یو فارم کې د غواګانو ساتنه کوي په یو لرې پرته سیمه کې، او شاوخوا هغه کم معاش یا تنخوا چې د یاده کړې وه هغه یولس زره افغانۍ وه، چې له هغې نه د خپل هم د خپل خوراک او څښاک لګښت کوه، او د میاشتې دغه یولس زره افغانیو نه یې په اصطلاح ځان سره پیسې هم ټولولې. او په عین حال کې د دولسم ټولګي نه فارغ دی او غوښتل چې لوړې زده کړې وکړي، خو وروستیو حالاتو ترې لوړې زده کړې پاتې کړې وي. خو ځینې خلک چې له پاکستان او ایران نه راغلي دي، په افغانستان کې دننه هم له وضعیت نه شکایت کوي، ځکه په افغانستان کې بیکاري ده، بیروزګاري ده. په ځانګړې توګه راستانه شوي کډوال وایي کورونو به یې لوړې دي، مرستې ورسره نه کېږي. د یو راستانه شوي څرګندونې اورو.
السلام علیکم ازادی را دو ټولو خر کولو ته د منګل طرف نه سلامونه منګل دغه طالبانو مشرانو نه دغه هله کیږي چې منګا پاکستان کې ماجرو او اوس راغلو ته نه پریښودلو راغلو د خپل وطن ته خپل وطن کې طالبان نه پریدي وای تاسو خاتونه راوړی منګا برکی تذکرې لرو پاسپورټونه لرو هر شی لرو وای تاسو ته هغه خاتونه راوړی د میدان وردګو یو ولسوالۍ کې نه پریدي وای د جلال آباد خلک باندې دا د جلال آباد خلک خو څه کاپیران نه دي مونږ هم د همدغه وطن بچانی د همدغه خاورې بچانی نو د ازادۍ رادو ته مونږ دا هیله ده چې دا د غریبانانو د مال چې هلته پنجابیان نه پرېږدي او دلته طالبان کلو کې نه پرېږدي برقي تذکرې لرو.
راځئ چې یو بل اورېدونکي ته ورشو او له ده به دا واورو چې ولې په افغانستان کې ځوانان بېکاره دي.
زه عصمت الله توخي د زابل ولایت شملزه ولسوالۍ اوسېدونکی یم. محترم، خصوصا د ځوانانو په باب باندې معلومات درکوم چې د ځوانانو اقتصادي ستونزې ډېرې زیاتې دي. یو خو ځوانان مو بې تعلیمه دي او بل بې روزګاره دي چې دلته هېڅ روزګار نشته، باغیات نه لري لکه انګور، انځر او انار چې ځوانان دې ورباندې بوخت او اقتصاد ورباندې برابر کړي. ځوانان چې مو دي اکثره د پاکستان کولاته ځي، هغه چې له دې خوا څخه ځي 45,000 کلدارې مصارف پرتار باندې ځینې کېږي چې دوی دورې واوړي، بیا چې دورې ولاړ شي تقریبا 15 میاشتې، 16 میاشتې یا 9 میاشتې دورې دوی مسافري وکړي، په د 9 میاشتو کې دوی 80,000-90,000 روپۍ ګټلې وي. له هغې خوا څخه چې راځي نو بېرته تقریبا 15,000-16,000 روپۍ پر تار باندې مصارف بېرته له دوی څخه ولګېږي چې دوی را واوړي. نو دلته کور ته را رسېږي نو له دوی سره بېرته اګټل شوې روپۍ بېرته مصرف شي پر لارو باندې.
ومو اوریدل چې د اوریدونکي وایي بیکاري ځوانان پاکستان تم تک ته هڅې یو مخکې موږ د پاکستان هم د ځینو اوریدونکو پیغامونه واوریدل چې هلته هم کار روزګار د افغانانو لپاره نشته دی. راځئ څو نور پیغامونه اورو چې د ځوانانو په کورنۍ بیکارۍ باندې راڅرخي.
سلامونه نیکې هیلې، احترامات مې ومنئ د ازادۍ اورېدونکو. هیله من یم چې ټول جوړ او روغ به وي. نوم یې آرش دی، د کابل اوسېدونکی یم. زه خپله انجینري برخ دریم سمستر محصل یم. نو د موږ دلته کرایي کور کې ژوند کوو، پخوا ښې وې، کرایې کمې وې، اوس کرایې جګې شوې دي، اوس هم نه رسېږي. تنها یو پلار مې ده چې کار کوي، مزدوري کوي، نو اوس کرایې جګې شوې، اوس هم نه رسېږي. زه خپله مجبور یم چې نیمه ورځ کار وکړم. دا درې څلور میاسې کېږي چې زه په کار پسې ګرځم، که فابریکو ته ځې، نمایندګیو ته ځې، کمپنیو ته ځې، ټولو ته ورځې. چې څوک پکې ونه پېژنې د تا ته کار نه درکوي. نیمه ورځ نور کاریابي دفترو ته ولاړم، هغلته مې سبتینام وکړو، هلته هم سیدې او 500-1500 روپۍ له تا څخه اخلي د مکتوب و دې اسنادو. نو هغه کې مو هم سبتینام وکړو، نو هلته هم نیمه ورځ کار داسې کار یې دي تا په خوښه باندې نه یې، داسې کارونه خو نور نهسته، بعضې پروشاد کارونه یې شامپو وي، دا یې تا ته پیسې درکوي. نو درې څلور ورځې هم تر لسو شپو پورې ما هغه یو ول خرڅ مې کړلو، خو خرڅېدل یې نه، کار نه و. نو اوس د بېکاري کچه دلته ډېره لوړه ده، دغسې حالات د مجبور یو چې موږ ورته درس پرېږدو او کار ته مخه کړو.
عبدالباری مشال یم، د هلمند مرکز لشکرګاه ښار نه درته پیغام پرېږدم. د خبرونې د موضوع په هکله به درته ووایم چې کار په افغانستان کې کار ډېر په ټپه ولاړ دی. ځوانان اکثره باسواد ځوانان نورو هیوادونو ته د کار د لټ لپاره ځي، نو کار ډېر په ټپه ولاړ دی. د برحال حکومت نه دا هیله او خواهش دی تر څو ځوانانو ته کار پیدا کړي، ځوانان پر کار کې. نو
ولایم د مرکز لشکرګانه، افغانستان کې خو په شمول دا رقم کار دی چې کارونه نشته، ټول ځوانان بې روزګاره ګرځي. چې کار ځوان ته پیدا شي هغه دوه ورځې کار یا درې ورځې کار، بیا ځوان درې څلور بېکاري، بیا چې کار پیدا شي دوه درې ورځې، نو ماشومان هم سره لږ دي، کمزوري دي. نو خدای دې وکړي چې دغه ځوانان زموږ افغانستان څخه ونه وځي د بل هېواد ته، یا ایران یا پاکستان ته یا داسې نور ملکو ته، چې دوی زیالته خپل کار کوي. دلې هم دغونه کار پیدا کېږي چې دوی وکړي خپل کور په وچلوي.
سلامونه احترامات، هاونه کې هیلې د ازادي راډیو د پښتو څنګه ټولو محترمو غړو ته وړاندې کوم.
الله دیو کې چې بس یاد روغ جوړ اوسېږي. په دې حساس وخت کې ستاسو او ستاسو د ټولو همکارانو هڅې په زړونو کې ځای لري. تاسو د افغانانو د څلوېښت کلنې جګړې د زخمونو، دردونو او ستونزو غږ د نړۍ او سیمه ییزو مشرانو تر غوږونو رسولی دی. ستاسو کار نه یوازې د افغانانو د دردونو اظهار دی، بلکې د امید او امیدوارۍ یو سره هم دی. زه د زړه له کومې مننه کوم ستاسو د هغه ژمنتیا او مسؤلیت نه چې تاسو په دومره سختو حالاتو کې د خپلو خلکو لپاره ترسره کوئ. ستاسو د هڅو او کوښښونو قدر کوم او دعا کوم چې تل په خپل رسالت کې بریالی اوسېږئ. راځو د پښتنو په اړه باندې چې تاسو پوښتنه کړې ده. په اوسني شرایطو کې په افغانستان کې د لوسو ځوانانو، نالوسو ځوانانو او خویندو لپاره د کار زمینه او شرایط نه دي برابر، چې دا یو لوی ستونزه ده. دا حالت نه یوازې د هغوی د ژوند کیفیت یې ټیټ کړی دی، بلکې ټولنه یې هم له بې شمېره ننګونو سره مخ کړې ده. یو خو د دې علتونه ډېر زیات دي. یو په افغانستان کې تاسو ما بهتره معلومه ده چې د څو لسیزو جګړو کورنیو نښتو له امله په افغانستان کې چې یو سیاسي لحاظ چې یو نازک حالات دی، یعنی سیاسي بې ثباتي ده، چې د خپلو حکومتونو په بې کفایتۍ، فساد او د ثبات په نشتون کې خپل وروج ته رسېدلی دی. په داسې شرایطو کې د کار لپاره زمینه سازي او اقتصادي ودې لپاره کار کول ډېر ګران دی. بل په افغانستان کې اقتصادي کمزورتیا ډېره زیاته ده، دا هم دویم علت دی. درېیم، تاسو بهتره معلومه ده چې په افغانستان کې دغه د نالوسو ځوانانو لپاره د تعلیم او روزنې نشتون د دوی لپاره د کار زمینه هم محدوده کړې ده. تعلیمي سیستم او مسلکي روزنه یې کمزورې ده، بل کلتوري محدودیتونه دي او د ښځو لپاره دغه ټولنیز خنډونه دي، چې دغه ټول علتونه د دې لامل شوي دي چې هم لوس ځوانان، نالوس ځوانان او خویندې د کار په موندلو کې له ډېرو ستونزو نه مخ شي. د دې وضعیت ښه کولو لپاره باید یو جامع او پایداره پلان ته اړتیا ده، چې د سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو سره په وخت کې مقابله وکړي، چې دا په افغانستان کې د اوسني چارواکو دغه باید دوی په دغه برخه کې یو جدي اقدام وکړي او دا د دوی مسؤلیت دی، باید په ښه توګه یې سرته ورسوي. بل د ژوند په افغانستان کې دغه د نن ورځې ژوند یو له هغه ننګونو څخه دی چې ډېر خلک ورسره مخ دي، ځکه چې دغه مهمو وسایلو څخه چې خلک یې په اړه اندېښمن کړي، د ماشونو کمښت او د ژوند د ورځني لګښتونو زیاتوالی دی. ماشونه چې باید د خلکو د اړتیاوو د پوره کولو لپاره کافي وي، اوس په دې حالت کې دی چې د ژوند اساسي اړتیاوې پوره کول هم پرې ستونزمن شوي دي. په داسې حال کې چې د ژوند لګښتونه ورځ تر بلې په زیاتېدو دي، ماشونه په هماغه زاړه حالت کې پاتې دي او دا د خلکو د ژوند کیفیت باندې منفي اغېز کوي.
یو اوریدونکی چې خپل نوم یې نه واخیسته، خو په افغانستان کې په روان اقتصادي وضعیت او دا چې ولې ننګونې زیاتې دي په دې اړه باندې نظر څرګندوه. په وروستیو کې یو سبب چې په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو د زیاتوالي په سببونو کې ورزیات شوی، هغه له ایران او پاکستان څخه په زور او اجباري توګه د افغان کډوالو ایستل دي چې په خارونو کې بیروبار د افغانستان زیات کړی او همدارنګه د کاروبار او کور او سرپناه ستونزې هم ورسره زیاتې شوې دي. دا خلک په اجباري توګه له ګاونډیو هیوادونو ایستل شوي دي او دې ته چمتو نه وه چې خپل هیواد ته ستانه شي. د یو همداسې راستنه شوي کډوال څرګندونې به واورو.
السلام علیکم ورحمتالله وبرکاتو. د ازادي راډیو د فیسبوک او د واټساپ د لینک د ټولو همکارانو څخه مننه کوم او زما له طرفه و ټولو همکارانو ته سلامونه او نیکې هیلې. زه نور احمد چکزی له پاکستانه مهاجر افغانستان ته راغلی یم. تقریبا اوس مې یوولس میاشتې شاوخوا کېږي زه له پاکستانه راغلی یم و خپل هیواد افغانستان ته. اوس فلحال او خاص کر اوسېږم په هلمند ولایت لشکرګاه ښار کې. نو زموږ ماجر چې کله راغلی یو، زموږ د ماجرو سره دلته په افغانستان کې یعنی کوم داسې اقتصادي کومې داسې خاص مرستې سوي نه دي. نو موږ اوس فلحال ډېر له ستونزو سره مخامخ یو، ځکه چې هلته پاکستان کې موږ یو روزګار برابر و، یو ترتیب برابر و، خو بدبختانه موږ دغه ماجرو په دغه کراوه اوښتلو افغانستان ته رالو. خو په یو حساب ډېر خوشحاله هم سولو چې خپل هیواد، خپل ملک ته رالو.
دا اوریدونکو هم اوریده د ګڼو اوریدونکو پیغامونه د وخت کامل کبل نه شو خبرولې مننه تنه کوو د یوې پاسته زولې مو هغه ته ورته نور پیغامونه په دې خبرونه کې خبر کړل دی ترخم پر وبخې دی دورن پر کرخه دی سپین بولدک بندر غزه دی چې په خای وډیر کاروباری سیمه و خراسي دغلطه دی یو افغان سرګندونه واورو چې څډول کاروبار کوي.
السلام علیکم تاسو په دا واتس اپ گروپ کې کانال کې ویلو چې د کار روزګار په خطر خبره وکړي یار زکه درته وایم چې ژوند دغني سخت لحظې او دغني سخت کیسې چې پر موږ راغلي دي شاید چې په خوله راوړل ډېر سخت دي انسان زما خپله ډېر دردوي او ته باور وکړه زه په داسې ځای کې کار کوم افغانستان دی سپین بولدک کوارټر کې هلته کلداره ده زه د یو چا سره د میاشتې په 13,000 کلدارې کار کوم سهار نه تر ماښامه پورې نو ته دا فکر وکړه چې په 13,000 کلدارې به یو انسان څنګه خپله کورنۍ او خپل کورنۍ مشکلات پر حل کړي.
له سپین بولدک نه به بادغیس ته لاړ شو. بادغیس هغه سیمه ده چیرې چې ګڼ ځوانان په مسافرۍ پسې وتلي. له بادغیس نه د یو اوریدونکي پیغام اورو.
سلامونه نیکی هیلی احترامات ازادي رادیو کارکونکو لیدونکو اوریدونکو ته زه د بادغیس ولایت څخه خبره کوم. تاسو پښتنه کړی و د روزمره ژوند چې ژوند مو څنګه دی څه کوئ څه نه کوئ کار کوئ بیا کار یاست که کار کوئ کوم کار کوئ چې بیا کار یاست ولې بیا کار یاست موږ دلته ډیر اکثره خلک بیا کار وي په دې خاطر باندې بادغیس ولایت چې دی د شمالي ولایتو څخه یو ولایت دی چې په خپل کور کې موږ د 100 روپو غریبي هم نه لرو. بادغیس ولایت ځوانان چې دي په 100% کې 90% د خارج پیر دی په ګرد ولایت کې مدسل روپو غریبی نسته تر اوسه پر بادغیس ولایت حکومتي کوم جدي پاملرنه نه ده سې موږ د حکومت څخه دا غواړو چې بادغیس ولایت پوره جدي پاملرنه وکړي او دلته یو داسې زمينه مساعده کې چې د بادغیس ولایت د غریبکار خلک په خپل کور کې په کار باندې سي.
اوس به په وروستیو کې د دوو داسې ځوانانو څرګندونو ته راشو چې هڅه یې کړې ده کوشش یې کړی دی او سره د ټولو ستونزو چې په ټولنه کې موجودې دي په سیاسي حالاتو اجتماعي حالاتو کې په افغانستان کې متاسفانه په تیرو څو لسیزو کې ستونزې وې خو د دې ټولو ستونزو او ننګونو سربیره یې هڅه او کوشش کړی دی او توانېدلې دي چې خپله ګزاره روانه کړي. دوی نه یوازې دا چې د خپل کار پاړه باندې کیسه لري بلکې نورو ته هم سپارښتنه لري. راځي دا به واورو.
سلامونه ان صاحب تاسو ته تاسو میلمه همکارانو او ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم نبی الله زابلی د زابل لرغنده بولسوالۍ شیګان کلینه خبرې کوم. دا چې په افغانستان کې متاسفانه بیکاری خاصه د ځوانانو د پاره او سره رسیدلې د بیکاری ښه پریمانه ډیره ده. ما هم له بده مرغه ډیر ستړی ژوند را تیر کړی و. دا چې بهر ته مې سفرونه کول د کار په موخه د روزګار په موخه همداسې په بیلابیلو وختونو کې به په خپل افغانستان کې له خپلې کورنۍ نه لیرې په کارونو درسونو مصروف وم. په ټوله کې یو ستړی ژوند مې تیر کړو خو له نیکه مرغه ځان مې یو ځای ته ورسولو او د خپل ژوند دپاره مې یو هدف وټاکلو. تر یو حده مې زده کړې وکړې تر یو حده مې کورسونه وویل اوس له نیکه مرغه هغه له شاقه کار نه راوتلی یم. په خپل ارغنداب ولسوالۍ یو وړوکی بازار د همدلته اختر بازار په نوم ده. په همدې بازار کې د خپل موبایلو ورکشاپ تر څنګ د موبایل ترمیم هډویر سافټویر په دې برخه کې مصروفه یم. نو دوکاناري چارې مې په ټوله کې اوس مهال ډېرې خوندورې روانې دي. دا چې په ارغنداب ولسوالۍ کې له نیکه مرغه اوس یو ښه سیزن هم ده یعنی د بادامو سیزن ده د انځرو سیزن ده. معمولا په ارغنداب ولسوالۍ کې په دې سیزن کې هغه د دوکانداري چارې سودا وي ډېرې ښې روانې دي. نو له نیکه مرغه زه له خپل کار نه په دې وختو کې ښه راضي یم. خو باید ځوانان هدف وټاکي ترڅو آینده یې روښانه یي. که چیرته هدف ونه ټاکو موږ داسې بې هدف روان یو، نو هغه ژوند به مو ستړی یي. که هدف وټاکو کار به مو ښه مخته روان یي. نو هدف ټاکل د یو ځوان دپاره ډېر مهم ده. په ټوله کې ځوانان له بده مرغه په افغانستان کې ډېر زیات بېکاره دي. وسلام بای.
اوس هم د خپرونې وروستی پیغام راخلو. دا هم د یو داسې ځوان دی چې د خپل هغه زیار او هڅې کیسه کوي او په پای کې نورو ځوانانو ته هم سپارښتنې لري.
سلامونه لیکې هیلې احترامات بالیوک جوړو او د سیاد جنت ته مو لرئ. محبوب الله نوري یم د میدان وردګ ولایت شید آباد ولسوالۍ څخه. ستاسو موضوع مطابق چې خپلې موضوع ده او په زړه پورې موضوع ده، نو کوم کومه خاطره چې زه په ژوند کې لرم او کومه یوه کیسه چې زه د خپل ژوند لرم چې ما د مکتب دورې څخه نیولې تر یو لوی سازمانه پورې. نو مکتب دوره کې ما د دهقانۍ کار مې هم کولو او مکتب مې هم ویلو، او د دو سلسله کې ډېر سخت مریض شوم چې حتی امکان د معدې د سرطان هم و. نو ما خپل همت له لاسه ورنه کړ، هم مې خپلې دهقانۍ ته دوا ورکړل، مکتب ته دوا ورکړل چې د خالد بن ولید دلیل څخه فارغ شوم. نو تر دولسمه صنف پورې مې ډېر کړاوونه او تکلیفونه تېر کړل. دوه طرفه، یو طرف دهقانۍ وه، بل طرف ته مکتب و. خو خیر، همت هم د لاسه ورنه کړو، دوا مو ورکړو. نو بیا د کانکور ازموینه ورکړه، د اوبو وروسته د قزنفر انسټیټیوټ درسین کې شامل شوم. نو هغې ته مې دوام ورکوم، او کله مې چې آخري ورځ وه چې د پوهنتون نه فارغ شوم، نو کله مې چې شماره د پوهنتون تېره شوله، نو په سبا باندې زه په 1500 روپۍ یو نیم زره افغانۍ باندې زه یوه شفاخانه کې وظیفه مې واخیستله. نو کور کې مې دوه معیوبین هم درلودل چې یو ډېر د پخوانه معیوب شوی او بل تېر نظام کې معیوب شوی. نو په دا یو نیم زره روپۍ باندې ما کوشش کولو چې داسې یو څه برابر کړم د خپل کور دپاره چې په آینده کې یو ښه دلیل ولري، چې مثلا یو ثابت شم چې ما مثلا همت کړی یا نه دی کړی. نو په هغو یو نیم زره روپۍ باندې ما خپل کور ته نن ډوډۍ موډۍ برابروله، ټیوشن برابرول. نو په هغه وخت کې ما خپل همت له لاسه ورنکړو، وظیفې ته مې دوام ورکړو. بیا دوه یو نیم کال مې په یو نیم زره روپۍ باندې کار وکړو، او وروسته د هغو نه د یوه خارجي سازمان چې UNFPA ده، د هغو یوه قراردادي موسسې سره مې وظیفه واخیسته چې فیروز مزار ولایت کې دوه کاله مې پوره شول. الحمدلله د خپل ټول نه ډېر راضي یم، او د هغو تکلیفونو او کړاوونو ثمره ماته اوس په لاس باندې راغلې ده. او د ما پیغام هر ځوان ته دغه دی چې هېڅکله همت له لاسه ورنه کړئ، هېڅکله شکست ونه خورئ، هېڅکله یو غیر ناموجود، یعنې ستاسو په ذهنونو کې به دا خبره وي چې اوله دا کار ناممکن دی، اما هغه کار ممکن دی. خو همت غواړي، تکلیف غواړي، زحمت غواړي، یوه طریقه غواړي.
پا هم دې سره د خبرونه پای ته رسو. تر بیا خی چری
زارد شم لمنه تم وګورا، کلمې مازه کلزړ سکندی بید فکر غنی تم وګورا، لاسکل جوڑا سترګ جرگا جرگا، وی ویل چزنی تم وګورا، ستور ستور کیگی خوالن رازی، بید خیال مرمنی تمیو گورا. لگوی خلا دانگو پور تندی قبر جنی او تمیو گورا قد ينزل زدا چنار قامت سیال الخون دم گورا
چکے اور 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 چکے Let's go.